السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دافیر کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لیستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډېرې پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یې یوازې 244 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یو کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژلو لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ په شاوخوا غرونو له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټي وي شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایي معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل او تحلیل راځي. وابوري چې د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری وایي په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړي. بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو له غونډې تازه جزئیات راوتلي.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
د دوحې د خبرو په اړه نور بحثونه هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې به یې واورئ.
یو څه شته چې ټام ویسټ او رینا امیری طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي،
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي او په کندز کې سکل د انګورو حاصلات کم شوي.
ما 20 جریب زمین از دیگه فکر
کنم مو پرشل جریب از مکه دام گرو باقل رو و سک کالمو لیو تاک سخه 2 کیلو انگور را طول کرل.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسني حالت د سمون پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نورو امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. هغې بیګا پر ټویټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، په نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ فشار پای ته ورسوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړې توګه په افغان نجونو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي، هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بېلابېلې اعلامیې خپرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویسټ او رینا اميري په ګډون یې پلاوي د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
داسې هیواد چې میرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاره وي یا د هغه چا د پاره وي چې طالب چوکاټ کې ځان واچوي، 40 میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د تیرو دوو ورځو په خبرو اترو کې جدي خبرې کړي چې تر ډیره د ښځو په حقونو متمرکز وي. د دوحې د خبرو نه نور تازه جزئیات هم راوتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خبره کړه. نورياس نوري په سټوډیو کې را سره دی او د دې اعلامیه او د دوحې د خبرو اترو د نورو جزئیاتو په اړه معلومات راکوي. نور صاحب
امبلی تکل صاحب مننه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې یو شمیر هغه برخې په نښه کړې چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره باور زیاتوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د جولای په 10مه یو دیرشمه او یو دیرشمه د دواړو لورو ترمنځ خبرې ترسره شوې. د امریکایي لوري د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز د فیری کرن ډیکراو، د طالبانو له لوري د پلاوی مشري د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه بیگان او وخت په یو خبره کړې اعلان کړي ویلي چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه او همي د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو له مخې د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي خوړو په ګډون د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام یو جګپوړي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې له مخې امریکایي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو، نجونو او زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې هم له کاره کولو راګرځولې دي. طالبانو پر ښځو د سختو فشارونو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم وتړلې چې ورسله پر لزګونو زرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې امریکایي چارواکو همدارنګه د نیونو، د رسنیو د ځپنې او پر مذهبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامې له مخې متحدو ایالتونو د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو چې باید د حقونو یې درناوی وشي او د هېواد د راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واورېدل شي ملاتړ څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت ټول شموله نه بولي او وایي هغه د افغاني ټولنې د ټولو پوړیو استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان خو طالبان بیا وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالیې وزارت له استازو سره هم کتلی او د افغانانو د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغو وروستیو معلوماتو ته هم پام اړولی چې په افغانستان کې روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت، د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 1 دیرشمه یې خپور کړی، هم ویلي چې په تېرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزښت کافي خو تقاضا کمه وه او له 50 سلنه زیاتې افغاني کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ وې. خو نړیوال بانک دا هم ویلي چې سره له دې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې د افغاني ارزښت لویو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو دغه راز دا هم نوټ کړی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحدو ایالتونو او متحدینو پر ضد د ګواښونو لپاره کار واخلي، خپلو ژمنو ته دوام ورکړی او هم دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی دا هم منلی چې په افغانستان کې پر ولسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د پخواني حکومت په مهال په افغانستان کې د جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه تل راپورونه خپرول، تیره میاشت په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په نږدې 2 کلونو کې په دې هیواد کې نږدې 1200 کسان وژل شوي او له 2500 زیات هم ټپیان شوي دي. یو نامه ویلي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د کمښت په دې خاطر شوی دی چې په ځانوژونکو حملو کې کموالی راغلی دی. دغه راز د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې چې نیول شوي امریکایي اتباع د قیدو شرط پرته خوشي شي، ځکه د دوی په وینا دې مسلې مثبت تعامل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی. خو په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره امریکایي اتباع له طالبانو سره بندیان دي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅو ته هم پام اړولی او ویلي دي چې متحدو ایالتونو هم دې ته پام کړی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د کوکنارو په تولید کې چې اوس د حاصل حاصلاتو وخت د پام وړ کمواله راغلی، خو امریکایي چارواکو د تریاکو د پروسس او په لابراتوارونو کې د جوړ شو مخدره توکو د قاچاق او پلور په اړه هم جدي اندېښنې ثبت کړې دي. خو په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته خپره کړي، که څه هم په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې خبره شوې، خو دغه راز ویل شوی چې په دې غونډه کې د دې ترڅنګ د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پلاوي ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د طالبانو په لسګونو لوړپوړي چارواکي چې ډېرې د طالبانو په سرپرست حکومت کې ګډون لري د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، او دغه راز د افغانستان بانک د میلیاردونو شتمني میلیاردونو هم د امریکا په بانکونو کې انکنګل ده.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري، زما همکارو چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو د پلاو د تیرو دو ورځو د خبرو اترو په اړه جزئیات راکول. د امریکا ځانګړو استازو په دې غونډه کې طالبانو ته ویلي دي چې له دلیل پرته د افغانانو نیونه او ځورونه او د بشري حقونو او ښځو د حقونو نقص له نړۍ او امریکا سره د دوی د تعاملاتو پر وړاندې ستر خنډونه دي. په دې لیدنه کې د طالبانو له بنده د امریکایي زندانیانو پر خوشي کېدو او له تور لست نه د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو هم بحث شوی. مرسلین ارسلا د دې غوښتنو او د شویو بحثونو پر نتایجو د چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړي، او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي مذاکرات کولی شي د افغانستان روانو ستونزو ته حل لاره ومومي؟
که چیرې په واقعي ډول باندې طالبان او امریکایان دواړه وغواړي چې په داسې موضوعاتو باندې چې افغانان ورسره په مشکل کې دي، د یوه طرف او په خپلو ګټو او په سیمه کې د خپل نفوذ په ارتباط باندې وغږیږي، زه فکر کوم دا ناشونی نه ده چې امریکایان او طالبان یو حل ته سره ورسیږي. د دې ګټه به د افغانستان ولس ته داوي چې لږ تر لږه د یوه مبهم نامعلوم ناڅرګند راتلونکي نه به راووزي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په لانجا کې دي هغه به په واضح ډول باندې تصمیم پرې ونیولی شي. افغانان به د خپل راتلونکي په ارتباط باندې بیا تصمیم نیولی شي، یعنې په دې به وپوهېږي چې څه پېکېږي، کوم لوري ته باید زه ولاړ شم.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو او طالب چارواکو ترمنځ په دوحه کې د ناستې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتو دوی غوښتنه کړې چې طالبان دي ځینې امریکایي وګړي چې له دوی سره زندانی دي باید خوشي کړي. په مقابل کې هم طالب چارواکو د دې غوښتنه کړې چې باید دوی د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي. د دې په کتو چې دا لومړی ناسته د امریکا متحده ایالاتو او طالبان حکومت ترمنځ، نو څونه د امکان شته چې دواړه لوري د یو بل غوښتنې ومني؟
زه فکر کوم که په عادي ډول او په بې طرفه ډول ورته وګورو، دا د طالبانو د خپلو مشرانو په ارتباط غوښتنه ده، او امریکایان هم د خپلو امریکایانو د بندیانو پوښتنه کوي. په دې کې د افغانستان د ولس مسئله نه ده مطرح. تر ټولو مهمه دا وه چې په دې باندې بحث شوی وای چې د افغانستان او د امریکایانو اړیکې به په څه، هر طرف به په دې کې کوم مسؤلیت لري، او دغه مسؤلیت کې یا دغه وجایبو او مکلفیتونو یا مزایاو کې چې دوه طرفینو ته رسیږي، د افغانستان د ولس ځای به چیرته وي، او د هغوی لپاره به دا څه ګټه لري. تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې په هغه ملي مسائلو باندې بحث شوی وای چې امریکان ورته خنډ جوړوي، او دلته شته په هیواد کې کوم افغانان چې دغه د ناخوالو سره مخ دي، او طالبان په خپل دریس کې بدلون نه راولي، نو ګټه او یا په اصطلاح حقیقي تاثیر یې په منفي ډول باندې خوني خپلې په افغانانو پریوزي، نه په بل چا باندې.
تکل شوی ملګری ملتونه د دوهې د ناسې دویمه سلسله په راتلونکو اونیو کې په قطر کې ترسره کی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا وروستۍ ناسته څونه کولای شي د دې غونډې اجنډا وټاکي، او بل دا چې د ملګرو ملتونو د راتلونکو غونډې پریکړه به څونه عملی وي ستاسو په نظر؟
دا یو عادي فیصله د لارې تګ دی چې زما په نظر باندې طالبان او امریکان غواړي له یو بل سره کینی، او هغه مسائل په ګوته شي چې د دواړو طرفونو لپاره د بحث یا د یو بل سره د جوړجاړي اصلي موضوع بلل کیږي. زما په نظر باندې ښایي امریکایان کوشش وکړي چې طالبان کومې غوښتنې لري د دوی په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د نفوذ او ګټو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. د دې په خوا کې به طالبان هم خپل سر خلاص شي چې د اسلامي امارات یا د طالبانو د تحریک د غوښتنو او یا د اهدافو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. بیا به په دې باندې بحث کیږي چې په څه شکل او په کومه اندازه دوی په کومه موضوع کې جوړجاړي ته ځي. دا زه فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې دا مسله له مخې لرې کړی شي، بلکې فکر مې دا دی چې په دې باندې به اوږد بحث کیږي او عملي جنبه به هغه وخت غوره کوي چې د دواړو طرفونو لپاره منل شوي ټکي داسې ټکي وي چې د دوی د غوښتنو د نفوذ د قوې د راتلونکي د وجود او حتی د تړلو اړخونو سره په تضاد کې نه وي.
د چارو شنونکی محب شریف چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې د تیرو دوو ورځو د غونډې د خبرو اترو په اړه خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون مسؤلان ادعا کوي چې پرون ماسپښین طالبان د دوی دفتر ته په زور ننوتي، چوکیدار یې وهلی دی او کارکوونکو ته یې سپکې سپورې ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای نن په یو بیان کې ویل چې پر دې رسنۍ د طالبانو یرغل د بیان پر ازادۍ فشار دی.
طالبان زموږ دفتر ته په زور راننوتل، چوکیدار یې وهلی و. باور وکړئ چې دغه ټول زموږ د رادو کارمندان تښتیدلي، دغه اوس هم څوک رادو ته نه راځي او زړه نه ښه کوي.
د همیشه بهار راډیو تلویزیون رئیس اتل خان ستانکزی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا خبریالانو او رسنیو ته د ګواښونو په دوام د دوی کارکوونکي یو ځل بیا وګواښل شول، سپکې سپورې ورته ویل شوې او ووهل شول. نوموړی زیاتوي چې د جمهوریت له سقوط وروسته دا دوهم ځل دی چې دی خپله او کارکوونکي د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او بند کیږي. دی وایي چې دوی په دفتر کې د ژورنالیزم د زده کړو په برخه کې زده کړې هم ورکوي. تېره ورځ طالبان داسې مهال د دوی دفتر ته ورغلل چې دوی شپاړسو کسانو ته چې شپږ تنه پکې نجونې وې په زده کړه بوخت وو. ښاغلي ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
پرون زموږ دفتر ته راغلل او دغه ټولو ته یې رد بد او کنځلې وکړل او اهډپې شروع کړ. نجونې ژورنالیستانې چې ناستې وې هغوی ته ډېرې بدې خبرې وکړلې. هغوی ته یې ویل چې ستاسو کالي صحیح نه دي.
نوموړی وایي په زور دفتر ته راځي، سپکاوی او وهل کوي، بیا وایي چې تاسو به رسنیو سره په دې اکله خبرې نه کوئ.
همدا اوس هم د اطلاعاتو فرهنګ نه امنیتي ملي نه موږ ته زنګ راځي او موږ ته وایي چې تاسو ولې خبریالانو ته مو ولې دا خبره کړې ده چې داسې یو عمل شوی دی یا داسې کار شوی دی یا موږ یوازې یاستو، او تاسو ووایئ چې دا موږ یو حقوقي موضوع کې یا په دغې کې موږ همداسې په غلطۍ کې راغلي یاستو او تر رسنیو ته په دې باره کې سم وایئ.
د ښاغلي ستانکزي په خبره دولس کاله وړاندې راډیو، پنځه کاله مخکې ټلویزیون او د ژورنالیزم په برخه کې ورکشاپونه په خپل مالي لګښت پیل کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن د اسد په لسمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر همیشه بهار راډیو تلویزیون د طالبانو د امنیتي ځواکونو یرغل د بیان پر ازادۍ فشار دی. د یادې ادارې مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
په دفتر راډیو تلویزیون همیشه بهار
د همیشه بهار راډیو تلویزیون له مسؤلینو او کارکوونکو سره غیر اصولي کړی دی. پر ښوونیزو خپرونو یې محدودیت لګولی. موږ د دې غوښتونکي یو چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د داسې کړنو په حق له وضاحت ورکړي. دا ډول کړنې پر رسنیو باندې فشار دی او د بیان ازادۍ ته زیان رسوي.
همیشه بهار راډیو تلویزیون ته د طالبانو ورتګ او د کارکوونکو د ویرولو او وهلو موسوم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او نشراتو د څارل رئیس عبدالواحد ریان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د یادونې ده چې مخکې له دې هم د یو شمېر رسنیو دفترونو ته د طالبانو ځواکونو د ننوتلو او کارکوونکو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه خپر شوي وو. یو شمېر خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیول شوي او بندیان شوي دي چې ځینې یې بېرته خوشې شوي خو یو شمېر لا هم بندیان دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د معلوماتو له مخې دا مهال درې خبریالان افغاني الاصله فرانسوي مرتضی بهبودی خلیل بنا او نصرت مهدي له هم د طالبانو په بند کړي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا یې د خوشې کېدو هڅې رواني دي.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په کندز کې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی. یو شمېر بڼوال شکایت کوي چې په تېر ژمي کې د یخنۍ یخې چپې او د پسرلی په موسم کې د نباتاتو نباتي آفاتو له کبله سکل د دوی د انګورو په حاصلاتو کې کمالی راغلی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کله نتیق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لري. هغه د انګورو د سږني کال د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو 20 جریبه زمينه از دیګه فکر کو اي 4 سیاګي سانګر از دیګه انګور مانګر
مو پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مولا یو تاک څخه لښ پګ مننی ولي تر لس من انګور تر لاسه کول. اوس کال مو له یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکه د انګورو ټول بغلرون کې متضرر شوی دی.
د یاد ولایت د چلمزار سیمه یو بڼوال محمد فهیم هم وای تیر کال د ژمي بې ساري یخنی او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې لامل د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغاني مالی زیانونه اوښتي دي.
عزیز برید بګویم موږ تاکې یک چاره کو انمي رقم
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول. خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زمونږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سږنی حاصل زمونږ کړي خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصروی سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
نباتی امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول. او د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالی زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار مې باشد کې
په کندز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په نهو ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلای زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
او د هم د خبرونې وروستی راپور. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 20,000 زیاتو کسانو ته د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي. دوی وایي د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاکو اوبو یویشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړې شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي، او له 20,000 زیاتو کسانو ته یې د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي، لکه د پاکو اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 21 د پاکو اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي، او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15,000 کسان د هغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسېدونکی شفیع الله شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته وو، او اوس د انکشاف دیهات ریاست پام کاری د یونیسف ادارې لخوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي. بعضې ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه علی زلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په